شپږ بجې شپې. السلام علیکم، د ازادي راډیو خبری مجله زحمت شي بر وړاندې کوم. په روانه نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې تاسو د سیلونو له امله لا وشتو زیانونو خبرو او د سیل ځپونکو حال درکو. د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه لرو. فریده هوډ سیفی وړاندې کوي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سیلاونو او سختو بارانونو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي چې عاجل مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د ولسي جرګې مشر د یو هیئت په مشرۍ اسلام آباد کې دی او هلته یې له یو شمېر پاکستانیو مقاماتو سره کتلي. امریکایي او پاکستانی چارواکي وایي په القاعده ډلې پورې له څلورو تړلو کسانو په ګډه تحقیقات کوي، او د برېټانیا د عمومي انتخاباتو د رایو شمېرل دوام لري او ممکنه ده چې نن ناوخته یې نتیجه اعلان شي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلاب ځپلي خلک د عجل مرستو له نه رسیدو شکایت کوي او وایي له دغو سیلابونو څخه دوی ته رسیدلي زیانونه او تلفات نور هم زیات شوي دي. د بغلان ولایت، تخار او کندز ولایتونو له بیلابیلو ولسوالیو څخه تازه رسیدلي راپورونه وایي چې د دغو سیلابونو په نتیجه کې خلکو ته ډیر تاوانونه رسیدلي، ځمکې او کورونه نړیدلي او ځینې کسان مړه شوي هم دي.
بغلان په ساحه کې چې دغه کلی سیلان د کوهستاني کلی د زادرانو کلی د انارخیلو کلی د درخیلو کلی وردګو کلی دغه کلی ټول په ډېره وحشانه توګه دا لاندې کړل، خلکو خپل سرونه وکاږل.
د بغلان والی هم نن ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې شپې سخت سیلاب زرګونه کورنۍ له سخت مصیبت سره مخامخې کړې دي. د مرکزی بغلان، تالاو، برفک، د پلخمري خار، اندراب او نهرین ولسوالیو ته ډېر زیان رسیدلی دی. د بغلان والی منشي عبدالمجید زیاته کړه په دې سیلابونو کې زیات څاروي له منځه تللي او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د ولسي جرګې دوهم منشي محمد صالح سلجوقي ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په هرات کې 2 تنه د وروستیو سیلابونو له امله مړه شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر د یو هیئت په مشرۍ اسلام آباد کې دی او هلته یې له پاکستاني مقاماتو سره وکتل. د افغانستان د ملي شورا د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل په دې سفر کې له ښاغلي محمد یونس قانوني سره د ولسي جرګې شپږ استازي ملګري دي. دی پلاوی چې پرون اسلام آباد ته رسیدلی د پاکستان د ملي پارلمان له یو شمېر غړو او سیاسي مشرانو سره وکتل. دا سفر د پاکستان د پارلمان د مشر په غوښتنه شوی دی. د پاکستان صدراعظم یوسف رضا ګیلانی نن وویل پاکستان د افغانانو دوهم کور دی او په اصل کې د هیئت خپل دوهم کور ته ورغلی.
And I show you that we want to have more cooperation on the defense.
تاسو باور درکو چې موږ د دفاع، استخباراتو او سوداګرۍ په برخه کې افغانستان سره نور همکاري غواړو. موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت ټریډ د غوړه کولو او د اړیکو لا نور ښه کولو ته اړتیا لرو. تاسو باور درکو چې زموږ شریک دښمن ترهګر دی چې موږ به پر ضد په شریکه جنگ کوو.
د ولسی جرګې د مطبوعاتي دفتر په وینا په دې سفر کې به د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ له برمته کوونکو د افغان ډیپلوماټ عبدالخالق فراهی د خلاصون مسله هم مطرح شي. سیاسي کتونکي د سفر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره ډیر موثر بولي. امریکایي او پاکستانی چارواکي وایي په القاعده ډلې پورې له څلورو تړلو کسانو په ګډه تحقیقات کوي چې ویل کیږي په نیویارک کې به یې په ټایمز څلور لاري کې د موټر بم چاودنې د حملې په طرح کې لاس درلود. دوی دا څېړنه هم کوي چې آیا حمله کوونکي په رښتیا هم د پاکستان له سخت دریځو وسلوالو سره ارتباط درلود او کن املکونکي په رښتیا هم د پاکستان له سخت دریځو وسلوالو سره ارتباط درلود او کنه. که څه هم پرون د پاکستاني او طالبانو ویاند ویل چې فیصل شهزاد چې د نیویارک د حمله په تور نیول شوی له دوی سره هیڅ ډول ارتباط نه درلود، خو بیا یې هم له زړورتیا ډک کار ته ملا تړلې وه. په دې وروستیو ورځو کې پاکستاني چارواکو په کراچۍ کې د جیش محمد وسلوالې ډلې څلور مشکوک غړي د نیویارک د دې بمي حمله په شک ونیول. د بریتانیا د عمومي انتخاباتو د رایو شمیرل چې لپرون رئیس پیل شوی دوام لري، خو تر اوسه نتیجې د خې چې هیڅ یو ګوند کافی رای نه دی ګټلی چې یوازې بریالي توپ تر لاسه کړی شي. مخالف محافظه کار ګوند تر ټولو ډیر رای ګټلی. د محافظه کار ګوند مشر دیوید کامرون وایي کارګر حاکم ګوند خپل حاکمیت له لاسه ورکړي.
Now nationally we have to wait for the full results to come out.
کامرون وای په امریکا چې موږ باید بشپړو نتایجو ته انتظار وکړو. زما په نظر د ښکاره ده چې واکمن کارګر ګوند خپلواک بایلود او نور به زموږ د هیواد مشري نه کوي. کین اړخی کارګر ګوند چې لڅ باندې دیارلس کالو په برېټانیا کې د قدرت واګې په لاس کې دی، دوهم ځای ترلاسه کړی دی. تمه کیږي چې نن ناوخته به د انتخاباتو نتیجې اعلان کړي شي. د روسیې جمهور رئیس دیمتری مدویدف وایي هغه جنایتونه چې پخوانی شوروي دیکتاتور جوزف ستالین کړي د هغه خلکې هیڅکله بخلې نشي. د روسیې ولسمشر د خبرې نن له یوې روسۍ ورځپاڼې سره په مرکې کې وکړې. هغه دا هم وویل چې د ستالین په وخت کې پخوانی شوروي یو داسې رژیم و چې هر څه یې ځان ته غوښتل او د خلکو حقونه او ازادي یې ځپلې وه. د روسیې د دفاع وزارت وایي د سومالیایي سمندري غلو یو ډله خوشې کړي چې د عدن په خلیج کې د تیلو د یو ټانکر تر تختولو وروسته د سمندري ځواکونو لخوا نیول شوی وه. د روسیې د دفاع د وزارت وایند وایي د سمندري غلې ځکه خوشې کړي چې له دې ډول خلکو څخه د تحقیقاتو لپاره کوم نړیوال لارښود نشته. د کسان پرته له وسلو او لارموندونکو وسیلو په هماغه کښتیو کې لیږدول شوي چې دوی د حملو په هدف کاروي. تر دې د مخه روسي څارنوالانو ویلي وو چې نیول شوي لس کسان به مسکو ته بوزي او هلته به سزا ورکړی شي. د ازادي راډیو ده د جرمني د مشرانو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې نن ولسی جرګې تصویب کړې وه او له مخې به یې 2 میلیارد یورو پور د یونان د اقتصادي ژغورنې په مقصد ورکړی شي. جرمني به له 2.4 میلیارد یورو سره د 110 میلیارد یورو په بستې کې چې د بیلابیلو اروپایي هیوادونو لخوا موافقه شوي تر ټولو ډیره برخه واخلي. نن ناوخته به د 16 هیوادونو مشران هم په برسل کې یونان ته د پورونو په برخه کې خپلې خبرې نهایي کړي. د قرغیزستان موقت حکومت نن ویل په رسمي توګه له بلاروس څخه د تلونکي جمهور رئیس قربان بیگ باقیوف د سپارلو غوښتنه وکړه. عظیم بیگ نظروف چې د کورنی حکومت مرستیال دی وایي د باقیوف د سپارلو په اړه رسمي غوښتنه منسک ته لیږل شوې ده. باقیوف تیره میاشت تر هغې وروسته چې د هغه د حاکمیت پر ضد سختې مظاهرې وشوې په بلاروس کې پناه واخیسته. د بلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکو ویلي د باقیوف د سپارلو په اړه غوښتنې ته د مثبت ځواب هیله نشي کېدی. په ایسلند کې هغه اورغورځونکي یا آتش فشان چې تیره میاشتې په اروپا کې د 2 ورځو لپاره الوتنې له ستونزو سره مخامخې کړې وې د تور لوګي یوه نوې څپه یې بیا تر سترګو کېږي. د ایسلند هوا پیژندنې اداره وایي 2 کیلومترو په لوړوالي کې له دې آتش فشان وروسته بیا لوګي او لوخړې لیدل کېږي. د اروپا د هوایي چلند کنټرول موسسه وایي ممکنه ده چې له همدې امله د 3 ځل لپاره ځینې الوتنې وځنډېږي. د پنجشنبې په ورځ د لنډ مهال لپاره د ایسلند هوایي ډګر د 2 ځل لپاره وتړ شو او بخې د 3 ځل لپاره وتړل شو. تیره میاشت باندې یوه اونۍ د یاد شوي اورغورځونکي د عمله اروپا ته ډېری الوتنې بندې وي او له 1 لک څخه ډېری الوتنې لغوه شوي وي چې 8 میلیونه مسافر ترې متاثره شوي وو او ډېرو هوایي شرکتونو ته په میلیاردونو ډالرو تاوان ورسېدو. او شمالي کوریا ژمنه ده چې د اټومي وسلو د ختمولو په برخه کې په نړیواله کچه د خبرو اترو لار غوره کړې. د چین رسنۍ وایي د شمالي کوریا مشر کیم یونګ ایل د خبره د روانې اونۍ په پیل کې پیکینګ ته د یوه نا اعلان شوي سفر پر مهال د چین ولسمشر هوجین تاو ته وکړه. چین ته د شمالي کوریا د مشر سفر له مطبوعاتو پټ ساتل شوی و. شمالي کوریا کال مخکې د بې وسلي کولو د پروګرام په برخه کې له خبرو اترو ترشا شوی و. وروسته یې اټومي تمرینات وکړل چې د ملګرو ملتونو له سختو بندیزونو سره مخامخ شو. داود ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه.
دا ساده رادیو ماشمنه خبری مجله اوري. د ناتو غړي هیوادونه افغانستان ته د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره د نورو کسانو پر استولو غور کوي. پروانه خبرونه کې مو هم دا راز په افغانستان کې لسیلونو خبرو.
یو قوي سیل چې هم پرون هم راغلی و نن شپه هم د 11 بجو پخوا باندې را چې تر اوسه پورې دا دوام لري.
د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې لا هم سیل بهیشي. د بغلان سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم سیلونه بهیدلې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان د ولسي جرګې مشر له پاکستاني چارواکو سره لیدلې. د برېټانیا د انتخاباتو نتیجه به د افغانستان پر وضعیت تاثیر وکړي؟ په دې اړه په خبرونه کې د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر در سره شریکوو. تر شپږ نیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خبري مجلې اورېدلی شئ. د ناټو غړو هیوادونو د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره افغانستان ته د نورو روزونکو یا ترینرانو د استولو غوښتنې ته امیدواروونکی ځواب ویلی دی. په دې اړه د ناټو د پوځي کمیټې رئیس د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د 28 غړو هیوادو له لوري له لوی درستیزانو سره له کتنې وروسته معلومات وړاندې کړل. عصمت ساروان د دې موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د ناټو غړو هیوادونو جدي هلې ځلې پیل کړي چې ژر تر ژره د افغانستان ملي اردو او ملي پولیس د دې جوګه کړي چې د خپل هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت په خپل غاړه واخلي او له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو لار اواره شي. د ناټو د پوځي کمیټې رئیس اډمیرال ګیام پاولو دی پاولو د دې تړون په مرکز بروکسل کې وویل د ناټو هیوادونو پوځي مشرانو یا لوی درستیزانو افغانستان ته د ترینرانو د لیږلو غوښتنې ته مثبت او قناعت بخښونکی ځواب ویلی دی. د ناټو سرچینې وایي چې په افغانستان کې له 450 تر 550 نورو روزونکو ته اړتیا لري څو په روان کال کې د افغانستان ملي اردو په کافي اندازه پیاوړي کړي او په 2011 کې په خپل هیواد کې لا زیات امنیتي مسؤلیتونه په خپل غاړه واخلي. هدف دا دی چې افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو له سپارلو او د وسلوالو طالبانو پر ضد له پوځي پرمختګونو وروسته حکومتداري ښه شي. ناټو خپل د ستراتیژي لومړی پلا سږ کال د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې ننداره ته وړاندې کړه. د مارجې په عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو هم فعاله ونډه لرله. دی پاولو وویل له عملیاتو وروسته د مارجې وضعیت ښه شوی او که څه هم په دې ولسوالۍ کې پرمختګ سوکه دی خو د قانون په واکمنۍ کې شوالی لیدل کیږي. ناټو په پام کې لري چې ژر په کندهار کې هم پراخ عملیات پیل کړي خو دی پاولو د دغو عملیاتو د پیل لپاره کومه مشخصه نیټه یاد نه کړه. د وویل د عملیات به خامخا اشکال ترسره شي. مخکې امریکایي پوځي قمندانانو ویلي وو چې د عملیات به په راتلونکي جون میاشت کې پیل شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري. د بغلان والی منشي عبدالمجید ازادي راډیو ته وویل چې د مرکزی بغلان تالاو برفک اندراب او نهرین ولسوالۍ سیلاب ځپلی دي. همدارزه د بغلان مرکز پلو خمری هم زیانمن کړی دی. خو داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ خلک ډیر ځپلی دي. د دغې ولسوالۍ حال له ګاونډي کندوز د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم په رپورټ کې.
د مرکزی بغلان ولسوالۍ څخه چې د کندوز ولایت سره په پوله کې پراته ولسوالۍ د راپورټونه وایي چې د دغې ولسوالۍ د چهارشنبې تپې په سیمه کې پنجشنبې شپه یو ځل بیا زورور سیلابونه جاري شوي دي چې مالی تاوانونه یې اړولي دي. د معلوماتو له مخې دغه سیلابونه د بغلان ولایت د نهرین له ولسوالۍ څخه چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په ختیځه برخه کې پراته ولسوالۍ ده راوتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په همدغه سیمه باندې تیره ورځ هم سیلابونه راغلي وو چې د کرنیزو شنو فصلونو په له منځه وړلو سره یې باغونو او کورونو ته هم زیان اړولی دی. په دې اړه به له سیمې څخه د یو تن عیني شاهد محمد غلام څرګندونې واورو.
بغلان مرکزی او د چهارشنبې تپې په سیمه کې یو قوي سیل چې هم پرون هم راغلی وو او نن هم نن شپه هم د یولس بجو په پخوا باندې داسې تر اوسه پورې دا دوام لري. تقریبا شپږ درجې د مځکه تخریب کړې ده او سړکونه او د اوبو کانالونه ډېر کورونه او یو سل دانه څاروي دا هم له بابۍ نه تللي دي او خلک ډېر سخت ګواښ سره مخامخ دي او دا سیلبونونه په مختلفو ځایو باندې یا د خلکو په کورو باندې هوسټل سپاره دي او خلک دا
دغه راز له دغې سیمې څخه د ناقلو د کلي یو تن اوسیدونکی غلام نصیر چې په عین حال کې د دغه کلي د کروندګرو د شورا رئیس هم دی د دغو سیلابونو د تخریب په اړه داسې وویل.
سیل خو په ډېر واشانه توګه د شپې په لسو بجو کې د هندوکش له غرونه سراجیر شو راغی. د بغلان په ساحه کې چې دغه کلي سیلان د کوهستاني کلی زادران کلی د انارخیلو کلی د درخیلو کلی وردګو کلی دغه کلي ټول په ډېره وحشانه توګه دا لاندې کړل. خلکو خپل سرونه وکاږل. مالونه او کورونه ټول په ځای پاتې شو چې دغه کورونه ویجاړ شو. حتی لرګي د چت دا ټول د همداسې سینګ لال د عمودیراتې ورسېږي.
ښاغلي غلام نصیر زیاته کړه چې په دې سیلابونو کې شاوخوا 200 کوره یا وران او یا بالکل له منځه تللي دي چې آن د کوټو لرګي سیلاب وړي دي. د سیمې د خلکو په وینا سره له دې چې د سیلاب د دغو تخریباتو په اړه ولایتي مقاماتو ته خبره رسول شوې ده، خو تر اوسه پورې له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. په دې اړه یو ځل بیا محمد غلام هیر دې نشي چې آزادۍ راډیو هڅه وکړه چې د مرکزی بغلان ولسوال جنرال امیر ګل په تلیفون کې ومومي او پوښتنه ځینې وکړي، خو دغه هڅه بریالۍ نه شوه. په هر صورت خلک هیله لري چې له سیلاب ځپلو سره عاجلې مرستې وشي.
د مرکزی بغلان د ولسوالۍ ګڼه سوګن سیلونو ځپلي دي او سیلاب ځپلي له حکومت او مرستندویه موسسو د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. له لویه سره د افغانستان په لسو ولایتونو کې سیلونه بهیدلي دي. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې دریس نظر په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې ماریا صدیقي په خپل رپورټ کې راخیستی.
په افغانستان کې روانو سیلابونو لس ولایتونه له ګواښ سره مخ کړي او خلکو ته یې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي، چې ډېر شمېر خلک یې د خپلو سیمو پرېښودو ته هم اړ کړي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس ډاکټر عبدالمتین د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه ادارې له نږدې څخه د سیمې د حالت د څېړلو په هدف اووه ولایتونو ته پلاوي استولي دي. نوموړي زیاته کړه چې هغو اووه ولایتونو ته چې د سیلابونو له ګواښ سره مخ شوي دي عاجلې مرستې رسولې، خو زیاته یې کړه چې رسول شوې مرستې کافي نه دي. دی وایي له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې پرون د دغه ادارې د مرستیال په هدایت د یوې غونډې په ترڅ کې پرېکړه وکړه چې د ملګرو ملتونو موسسې د نورو موسسو او ارګانونو په ګډون یو ځای په عملیاتو کې ګډون وکړي. له هغې وروسته اووه ولایتونو ته پلاوی ور روان شول. اوس مهم پښتو امکاناتو بغلان ولایت ته پلاوی واستوه، خو جوزجان، فاریاب، دایکندي، غور او بامیان ولایتونو ته به سبا ته پلاوی ور روان شي. د مړه شویو له کورنیو سره د پیسو مرسته کوو او د دې ترڅنګ نورو زیانمنو ته د هپلاوي د البته کولو لارې خیمې، کمپلې او بسکټ لیږدوي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس له دولتي چارواکو او خلکو څخه وغوښتل چې سیلاب ځپلو ته د دغو ادارو لخوا د مرستو تر ورسېدو د زیانونو د مخنیوي لپاره دې ورسره مرسته وکړي. د مشرانو جرګې دویم منشي عزیز الله الفتی له جوزجان ولایت څخه د سیلابونو د وروستیو رپورټونو له مخې ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د فیض آباد له ولسوالۍ څخه یو شمېر خلک د روانو سیلابونو لپاره د وتلو په حال کې دي.
ما آخرین اطلاعی که ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان به دست آوردم، فعلا یک سیل بسیار دامنه‌دار از استقامت ولسوالی کشنده ای به طرف سراب
دی وای زه هغه ورستی راپورونه چې د جوزجان د فیض آباد له ولسوالۍ څخه لرم دادی چې د کشنده له ولسوالۍ څخه یو زور ورسیل د فیض آباد ولسوالۍ پر خوا ور روان دی. که د دې سیلابونو لمنه فیض آباد ته هم ور ورسیږي نو کېدای شي چې ناورین رامنځته شي. خلکو اوس مهال خپلې سیمې پرېښي او د کابل فاریاب په لاره ټول شوي دي. دوی د دې زیانونو لمن پراخه بولي. افغان حکومت د شته امکاناتو سربیره له نړیوالې ټولنې او نورو مرسته کوونکو بنسټونو څخه هم د مرستې غوښتنه کوي تر څو خلکو سره ډېره مرسته وشي. له لویدیځ او شمالي ولایتونو څخه د رارسېدلو رپورټونو څخه داسې معلومیږي چې پرله پسې بارانونو او سیلابونو نه یوازې کرنیزې ځمکې لاندې کړې، بلکې د لارو د له منځه وړلو لامل هم شوي دي. د بغلان ولایت د خوست فرنګ ولسوالۍ اوسیدونکی انجینیر ولی ازادۍ راډیو ته داسې وایي:
ما فعلا در همین منطقه که خودم ارمال استار است، ما به حدی است که زمین های زراعتی خود شاید به هزارها هکتار زمین خود زیر سیل شده.
دیوای پدیسی ما که چه اوز در بلاریم سیلاوون ها پزرگون هکتار از مک الانده کرده او همدر از دزمک و دی اوبو دی برابراول و سچینه هم لمنزه وری دی. خلق با پر دیر وقت که ده هغو دی بیرخوانی وصف نلری با طولهی زتوگا دی خلق باغون ها و کرنیزیز مک لمنزه تلی دی. هغه مسافرین چې له شمالي ولایتونو څخه تازه کابل ته رسیدلي وایي چې خلک د پرلپسې بارانو او د زیانونو په اړه یې اندېښمن دي.
نتایج شوي رپورټونه څرګندوي چې سیلونو تر اتیا ډېر کسان په تیرو څو ورځو کې په ټول افغانستان کې وژلي دي. په راتلونکو ورځو کې هم د افغانستان په ډېرو سیمو کې د باران د ورېدو اټکل شوی دی. په کابل کې سبا او بل سبا د باران اټکل کېږي. د کندهار آسمان سبا او بل سبا شین دی. په هرات کې سبا د باران اټکل شوی او بل سبا آسمان شین دی. د مزار شریف آسمان سبا شین، بله ورځ پکې باران وري. او په جلال آباد کې هم سبا آسمان شین دی او بل سبا د تیز باران اټکل شوی.
د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ چپه 1200 نوي متر په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 چپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې اوریدل شي.
د افغانستان د ولسی جرګې مشر په اسلام آباد کې دی. ل یونس قانونی پرون د ولسی جرګې د یو شمیر غړو سره پاکستان ته ولاړ. ل اسلام آباد پښتون شینواری رپورت لري.
د افغانستان د ولسی جرګې یو پلاوی د جرګې د مشر خاغلی یونس قانونی په مشرۍ د مهال د پاکستان په سفر دی. پلاوی پرون د یو شمیر لیدنو سربیره د پاکستان قومي اسمبلی ودانۍ ته هم ورغلل او دغلته د قومي اسمبلی غونډه ننداره کړه. په دې موقع د مسلم لیگ کاف ډلې امیر مقام، د مسلم لیگ نوم ډلې نصیر بوټا، قبایلی غړي ظفر بیگ بیټنی، د ایم کیو ایم حیدر عباس رضوی او د پارلماني چارو وفاقي وزیر بابر اوان د دوی په درناوي کې کلمې ادا کړې. صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په خپل وارو ویل چې پاکستان د ټولو افغانانو دویم کور دی او د افغانستان د پارلمان د غپلاوی په اصل کې خپل کور ته راغلی دی. دوی ویل چې د صدر اعظم ټاکل کېدو را په دی خوای د خپل رور هیواد افغانستان سره د لا نورو ښه اړیکو په موخه ولسمشر حامد کرزی سره ګڼ شمېر لیدنې کړي دي.
And I show you that we want to have more cooperation on the defense, on the intelligence cooperation and in the and also in the trade.
زه تاسو ته باور درکوم چې موږ د دفاع، استخباراتو او سوداګرۍ په برخه کې افغانستان سره نور همکاري غواړو. موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت ټریډ د غوره کولو او د اړیکو لا نور ښه کولو تیابې لرو. زه تاسو ته باور درکوم چې زموږ شریک دښمن ترهګر دی چې موږ به یې پر ضد په شریک جنگ کوو.
د افغانستان د مشرانو د جرګې د رئیس یونس قانونی په مشرۍ دغه پلاوی پرون د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي سره ولیدل او نن یې د میر نور لړپوړو پاکستانی چارواکو سره د لیدو امکان ده. د افغانستان د پارلمان د غړو پاکستان ته د سفر د دوړو هیوادونو ترمنځ د پارلمان د غړو، خبريالانو، سوداګرو او د ژوند د نورو برخو پورې اړه لرونکو خلکو ترمنځ د تګ راتک برخه ده. شنون کې د دوړو هیوادونو ترمنځ په ولسی او په نورو غیر دولتي کچو د پلاو بدلون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غوړه اړیکو لپاره زیات اړین بولی.
ویل کیږي ایران په افغانستان کې له طالبانو سره د افغان حکومت روغې جوړې ته خوښ نه دی. جنس انټيليجنس خبرونه په دې اړه یو تحلیلي مقاله خبره کړې ده چې د دې مقالې مهمه برخه جان قالی کوزی په خپل رپورت کې راخست.
ایران د افغانستان د سیاسي ډګر په دوه برخو کې اندېښمن دی. یو دا چې له طالبانو سره له پټو خبرو څخه لري ساتل شوی او بل د ایران په خوانی رقیب سعودي عربستان کې په دې کار کې پوره او مهمه ونډه ونه لري، نو په خبرو کې د منځګړي ونډه خو حتمی لري. سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو او پاکستان په 1990 لسیزه کې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندل او کله چې د طالبانو رژیم رنګ شو بیا هم د حج د زیارت په شمول د سعودي عربستان دروازې د طالبانو پر مخ خلاصې ساتل شوې دي. جینز انټيليجنس لیکي سعودي عربستان په مکرر ډول په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. سعودي عربستان ممکن په افغانستان کې د طالبانو له جګړو څخه ګټه واخلي او په دې هیواد کې د ایران د نفوذ مخه ونیسي. د خبرونه په باور ایران زیار باسي چې په افغانستان کې د سعودي عربستان د نفوذ مخه ونیسي او د همدې مقصد لپاره تهران هلې ځلې کوي چې په سیمه کې مخکښ قوت وي. په دې برسیره افغانستان د تهران لپاره تل یو مهم هیواد و او دی. همدا علت ده چې ایران د افغانستان د اقتصادي بیا رغونې په چارو کې دخیل دی او زیار باسي. په دې هیواد کې خپل سیاسي دریز هم پوره غښتلی کړي. دا چې د افغانستان په سیاسي نظام کې د طالبانو د شاملولو هلې ځلې روانې دي، دا په افغانستان کې د ایران اجنډا ته قوي ګواښ دی او تهران داسې انګیري چې په افغانستان کې د طالبانو په قوت سره به په دې هیواد کې د سعودي عربستان نفوذ زیات شي او د 1990 لسیزې په څیر به د ایران ضد دریز غوره کړي. جینز انټيليجنس خبرونه لیکي د افغانستان پخوانی جمهور رئیس برهان الدین ربانی د 2008 کال د اکتوبر په 14مه ایران ته د خپل سفر په مهال له طالبانو سره خبرې خوښنون کې وبللې او وی ویل لدې خبرو څخه داسې بریښي چې په افغانستان کې د طالبانو په ضد د امریکا د تکلنې پوځي جګړې وروسته د دې هیواد پالیسی ناکامه شوې ده. خاغلی ربانی د 2015 میلادي کال د اپریل میاشت کې په تهران کې د اسلامي هیوادونو کانفرنس کې د خبرو په مهال ویلي وو چې طالبان د لویدیځو هیوادونو لاڅپوڅي او ګوډاګیان دي. ایران وای شاوخوا 4000 افغانان د دې هیواد په پوهنتونونو او عالي تحصیلي مؤسسو کې په زده کړو بوخت دي او یو شمېر نور افغانان له فراغت وروسته افغانستان ته ستانه شوي او په مختلفو ارګانونو او مؤسسو کې په کار بوخت دي. ایرانی چارواکی وای د ایران له پوهنتونونو څخه فارغ شوي کسان بامیان ولایت ته تللي او هلته په پوهنتون کې په دندو ګمارل شوي دي. جینز انټلیجنس خپرونه د تحلیل په وروستیو کرښو کې لیکي ایران په ډاګه غواړي د افغانستان په سیاسي او امنیتي سیستم کې باید زیات مطرح وي. ایران له اوږدې مودې راهیسې داسې ښیي چې د افغانستان او پاکستان په قبایلي سیمو کې د ثبات ټینګېدو په کار کې زیات څه کولای شي، خو په عین حال کې له افغانستان او پاکستان سره د ګډو پولو په اوږدو کې د وسلوالو فعالیتونو او نشه یي موادو د قاچاق په اړه اندېښنې هم لري. له دې اندېښنو او ستونزو سره سره بیا هم ایران، افغانستان، پاکستان او امریکا ګډې ګټې لري. تهران په افغانستان کې یو دوست حکومت ته ترجیح ورکوي چې په یو او بل ډول ممکن د ایران فرهنګي نفوذ وساتي. بل دا چې ایران په افغانستان کې داسې یو دوست حکومت غواړي چې له امریکا سره اړیکې خراب او متزلزل وي، او فکر کوي که چیرې په افغانستان کې یو قوي حکومت حاکم او واکمن وي او امنیت هم ټینګ وي، نو امریکا له ایران سره د دښمنۍ له وجې ممکن د دغه حکومت په واسطه په دوی حمله وکړي.
د بریتانیا په پارلماني انتخاباتو کې محافظه کار ګوند 302 ګټلې دي تر اوسه، او کارګر ګوند 265 خپلې کړې دي. لیبرال ډیموکرات ګوند تر اوسه پورې 650 خپلې کړې دي، یعنی تر اوسه پورې له 650 د 641 نتایج اعلان شوي دي. د بریتانیا د انتخاباتو نتیجه به د افغانستان پر وضعیت څه اغېز وکړي؟ د هیواد شاوخوا 9000 پوځیان په افغانستان کې لري. په بریتانیا کې د سیاسي چارو له اوسېدونکو افغان کارپو غلام محمد زرملوال سره عصمت څاروان مرکه کړې.
داسې ښکارېږي چې محافظه کاره ګوند ګټونکی وي. ستاسې په نظر که محافظه کار بریالی شي چې حکومت جوړ کړي، د دې تاثیر به په افغانستان څه وي؟ په تېره بیا په افغانستان کې د بریتانیا د ځواکونو په ماموریت
اول خود تر اوسه پورې معلومه نه ده چې کنزرویتیو یا محافظه کار ګوند کامیابیږي او که نه، ځکه چې دا ځل دا د دوی د انتخاباتو مسله دومره پیچلې ده چې هیڅوک راتلو تر دې دقیقې پورې هم چې تقریبا ډېرې رایې شمېرل شوې دي، کوم څوک دې هغه ته نه رسېږي چې کوم حکومت به راځي. په هر حال په اساس کې د ټولو ګوندونو ترمنځ یعنې بېل استثنا په خارجي مسایلو کې د دوی فلسفه او د دوی اجنډا یو شی ده. خبره دا ده چې اصلا په ځینو هغو مسایلو کې چې د دوی چې آیا خپلو عسکرو ته په یوه ځای کې څنګه اسانتیاوې پیدا کړي، کومه اسانتیاوې نه لري، او څنګه په دغو باندې سره په مخ کې هم څومره د تبلیغاتو کې یو د بل په ضد باندې خبرې کولې، نو اساسا زما په فکر باندې د افغانستان په حصه کې د دوی د نظامي یا سیاسي
زرملوال صاحب، محافظه کارانو مخکې مخکې ویلي دي چې که دوی بریالي شول نو دوی به له افغانستانه د خپلو قواو د ایستلو لپاره یو مهالویش وټاکي، یو یعنی اعلان به وکړي چې له 4 تر 5 کالو پورې به خپل ځواکونه وباسي. فکر نه کوي چې دا پخپله یو عمده تفاوت ده؟
والله بیا ارز وکم از فکر کوم چې په دې ځای کې اساسا ټول افکار د خلکو په ضد دي، ریزانو د موجودیت په افغانستان کې دي. له هغې خاطر دا خبرې چې کوم دوی د تبلیغاتو دپاره کوي او کوم هغه څه چې اساسا دوی فکر کې لري، زما په نظر باندې ډېر تفاوت لري. بیا هم زه دا عرض وکړم چې که چېرته یو حکومت هم جوړ شي، دلته ورې به یو ائتلافي حکومت به وي، ضعیف حکومت به وي، او دا ائتلافي او ضعیف حکومت بیا هم زه فکر نه کوم چې دې نتیجې ته ورسیږي چې دوی فقط یو قطعي یا پرې کوونکې فیصله په دې برخه کې وشي. دا مسله د راوتلو نه د مهال ویش دا کومه نوې نه ده، له پخوا نه دا شی روان ده، او په ظاهره په تبلیغاتي ساحه کې دا ویل کېږي، مګر همداسې اساسا دوی څه فکر کوي؟
یعنې تاسې وایئ چې د بریتانیا ملي ګټې په دې کې دي چې دوی ځواکونه په افغانستان کې موجود وي، او که نه په دې مسله کې اصلي نقش د امریکا دی چې بریتانیا نه غواړي چې امریکا خوابدي کړي که هر ګوند واک ته ورسېږي د دوی خارجي پالیسي به همداسې وي.
زه په دې عقیده باندې یم چې اساسا دا دومو مسله ډیر مهمه ده. د برتانی ګټي تبن دوی د برتانی د ګټي په برخه کې خبرې کوي او امیش دا وایي چې موږ هلته په غزه کې موجود یو، ځکه چې د موږ ګټو ته خطر ده او د موږ امنیت ته مشکلات څه دي. مګر ما اساسا دوی هغه خبره چې امریکا کوي له امریکا سره مواجه دوی روان دي.
د غلام محمد زرملوال له سرګندونو سره روانه خبری مجله هم پای ته رسیږي. بلایوا جاوید نیمی تاسو وړاندې کوي. په خیر راغلی خبرونه.
تشکر از شما شیبر صاحب، مونده نباشین. با سلام و شام همهتون بخیر به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین.
جاوید نیمی، تازه خبرونه داسې لرو چې نتایج شوی چې په افغانستان کې د سیلونو د تلفاتو شمیر زیات شوی دی.
بله ما هم گزارش های تایید نشده را دریافت کردیم که تعداد تلفات ناشی از سیلاب ها در صفات شمال و مناطق مرکزی افغانستان به 88 تن رسیده.
بله، و د آزادی رادیو پروانه که به حد سوگو کوچه پا دیاره نور معلومات هم تر لاسه کوزه با لطا سرم رسته و کم و چیخ پروانه مخلاصه شو.
بدون شک، و همچنان از اظهارات مقامات ناتو در مورد افغانستان گزارش هایی داریم که گفتن برای اعزام مربیان بیشتر برای آموزش نیروهای اردوی ملی افغان پاسخ تشویق کننده دارن. همین موضوعات را در صدر گزارش ها داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که قادر حبیب پیشکش میکند.
سیلاب های بی‌سابقه در برخی از نقاط افغانستان تلفات و خسارات هنگفت را به همراه داشته است. یک هیئت به رهبری رئیس ولسی جرگه افغانستان وارد اسلام آباد شده است و به نظر می رسد که بریتانیا پس از 13 به سوی یک پارلمان در حرکت است که در آن هیچ حزبی از اکثریت مطلق برخوردار نیست. مشروع اخبار از رادیو آزادی. سیلاب های بی‌سابقه در برخی از نقاط افغانستان تلفات و خسارات هنگفت مالی و جانی را به بار آورده است. گزارش های تازه از ولایت بغلان، تخار و قندوز حاکی‌اند که سرازیر شدن سیلاب ها منجر به تخریب خانه ها و زمین های زراعتی شده و در برخی از مناطق تلفات جانی را نیز به همراه داشته است. منشی عبدالمجید والی ولایت بغلان سیلاب های اخیر در این ولایت را بی‌سابقه خوانده و به رادیو آزادی گفت:
سیلاب دیشب یک سیلابی است که بود که به شکل خود نظیر کمتر داشت. از اثر از این سیلاب بسیار زیاد مردم متضرر شده که ما گفتم میتونم که به آسیب تقریبا نصف نفوس ولایت بغلان سهیم است و مگر در حدود 100,000 نفر از این بالکل تقریبا همه هست و بود خود از دست داده که شامل بیشتر از 10,000 فامیل میشه.
ولی بغلان گفت لها بر شهرهای شهر پلوخمری، بغلان مرکزی، تاله و برفک، اندراب، نهرین و خوست و فرنگ از جمله ولسوالی های هستند که بیشتر متضرر شدند. محمد صالح سلجوقی منشی دوم ولسی جرگه افغانستان به رادیو آزادی گفته است تنها 32 نفر در ولایت هرات در اثر سیلاب های اخیر جانشان را از دست دادند. این در حالی است که مردم محل از نرسیدن کمک های عاجل به مناطق آسیب دیده شکایت دارند. یک هیئت به رهبری رئیس ولسی جرگه افغانستان وارد اسلام آباد شده است. دفتر رسانه های شورای ملی برای رادیو آزادی گفت در این سفر محمد یونس قانونی را هیئت 6 عضوی ولسی جرگه همراهی میکند. این هیئت دیروز وارد اسلام آباد شد و با برخی از اعضای پارلمان و رهبران سیاسی پاکستان ملاقات کرد. این سفر به دعوت رئیس پارلمان پاکستان صورت گرفت. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان در دیدار با این هیئت ولسی جرگه افغانستان گفت پاکستان در عرصه‌های دفاعی، امنیتی و تجارتی همکاری‌های بیشتر را با افغانستان خواهان است و تندروی دشمن مشترک هر دو کشور می باشد. دفتر مطبوعاتی ولسی جرگه افغانستان می گوید در کنار برخی از مسائل دیگر موضوع رهایی دیپلمات افغان عبدالخالق فرایی از قید ربایندگان نیز از سوی این هیئت در دیدار با مقامات پاکستانی مطرح خواهد شد. وزیر داخلی فرانسه از کابل دیدن میکند روی همکاری های کشورش با افغانستان بخصوص در زمینه آموزش و تجهیز پلیس ملی تاکید کرده است. برس هارتوفکس وزیر داخلی فرانسه در دیدار با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی گفت که کشورش در زمینه تجهیز لابراتوارهای بخش جنایی پلیس همکاری های بیشتر را انجام خواهد داد. وزیر داخلی فرانسه با همتای افغانش محمد حنیف اتمر نیز ملاقات کرده و همچنین در مراسم فراغت اولین کورس پلیس سرحدی نیز اشتراک کرده است. و ناتو میگوید یکی از عساکرش در اثر انفجار بم کنار سرک در جنوب افغانستان دیروز کشته شد. اعلامیه ناتو میگوید یک عسکر دیگر ناتو روز چهارشنبه در برخورد در جنوب افغانستان کشته شده است. پیمان ناتو درباره هویت و تابعیت این عساکر چیزی نگفته است. 8 عسکر ناتو در ماه جاری در افغانستان کشته شده. ناتو در نظر دارد عملیات خود در جنوب افغانستان را در تابستان جاری شدت بخشد. سرویس اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان ادامه می دهیم. وزیر خارجه ایران با مقامهای ایالات متحده آمریکا و دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال ملاقات کرد که احتمال دارد تعزیرات جدید به ارتباط برنامه هسته ایران بر این کشور وضع شود. سفیر ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه در سازمان ملل متحد در مهمانی شب گذشته با وزیر خارجه ایران منوچهر متکی شرکت نکردند، اما دیپلمات‌های پایان رتبه به این مهمانی رفته بودند. ضیافت را هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد تنظیم کرده بود. معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد از سوی واشنگتن در این ضیافت شرکت کرده بود. حکومت قرقیزستان امروز گفت که از بلاروس رسما تقاضای تحویل دهی قربان بیگ باقیف رئیس جمهور برکنار شده این کشور را کرده است. اعظم بیگ نظروف معاون رهبر حکومت موقت گفت یک تقاضای استرداد به منسک تقدیم شده است. باقیف بعد از فرار از قرقیزستان به دنبال تظاهرات خشونت‌آمیز که به حکومت وی پایان داد در بلاروس پناه برده است. مقامات حکومت موقت قرقیزستان وی را مسئول خشونت‌های می‌دانند که 85 کشته به جا گذاشت. به نظر می رسد که بریتانیا پس از 3 دهه به سوی یک پارلمان در حرکت است که در آن هیچ حزبی از اکثریت مطلق برخوردار نخواهد بود. با آنکه شمارش آرای انتخابات عمومی روز پنجشنبه ادامه دارد، اما نتایجی که تا هنوز به دست آمده نشان می دهد که هیچ حزبی نتوانسته است که کرسی‌های کافی را به دست آورده اعلام پیروزی کند. در حالی که نتیجه ده ها کرسی تا هنوز روشن نیست، حزب مخالف محافظه‌کار بیشترین کرسی ها را از آن خود ساخته، اما نتوانسته است که 326 کرسی را که برای اکثریت مطلق در پارلمان 650 عضوی نیاز می باشد به دست آورد. دیوید کامرون رهبر حزب محافظه‌کار می گوید وی می گوید ما باید منتظر بمانیم که نتایج در سراسر کشور به طور کامل اعلام شود، اما من به این باور هستم باور هستم که این روشن است که حکومت کارگر صلاحیت حکومت کردن بر کشور ما را از دست داده است. حزب کارگر از 13 سال به این سو در قدرت است و در مقام دوم قرار دارد. پارلمان ترکیه با تفاوت اندک لایحه‌ای را تصویب کرده است که زمینه را برای کمپرسی جهت اصلاح در قانون اساسی این کشور مساعد می سازد. این تغییرات در قانون اساسی از سوی حکومت پیشنهاد شده است. سکولرها با تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی مخالفت کرده، میگویند که آن باعث کاهش قدرت نظام قضایی و افزایش کنترل حزب حاکم عدالت و ترقی بر قدرت میگردد که این حزب دارای ریشه های اسلامی میباشد. حزب عدالت و ترقی میگوید این تغییرات در قانون اساسی که در سال 1982 تحت اثر حکومت نظامی تدوین شده موجب تقویت دموکراسی میگردد و زمینه را برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مساعد میسازد. گزارش‌ها گویند که امروز تای درگیری دو سرباز ترکی و 5 شورشی کرد در جنوب شرق ترکیه در سرحد با عراق کشته شدند. خبرگزاری‌های غربی از مقامات ترکیه که از آنها نام گرفته نشده نقل قول کردند که میگویند درگیری زمانی آغاز شد که شورشیان حزب کارگران کردستان امروز در ولایت هاکاری بالای پسته اردو حمله کردند. حزب کارگران کردستان از سوی ترکیه و تعداد زیاد از کشورهای جامعه بین‌المللی به حیث یک گروه تروریستی شناخته شده است. مجلس سنای پارلمان آلمان لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن این کشور می تواند در کمک مالی بالغ به 110 میلیارد یورو با یونان سهم بگیرد. این لایحه به مدت کوتاهی پس از تصویب آن از سوی مجلس نمایندگان از جانب مشران و جرگه نیز تایید شد. آلمان با 22.4 میلیارد یورو بزرگترین سهم را در کمک مالی که از سوی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول روی آن توافق شده است ادا می کند. این کمک مالی به هدف جلوگیری از افلاس یونان صورت می گیرد. رهبران 16 کشوری که پول واحد یورو را استفاده می کنند امروز در بروکسل گرد هم آمده این قرضه به یونان را نهایی می سازند. پینگ یانگ برای پایان دادن به برنامه سلاح‌های هسته‌ای‌اش با برگشت به گفتگوهای بین المللی متحد است. رسانه‌های چین گزارش می‌دهند کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی این پیام را در دیداری که از پکینگ داشت با هوجنتاو رئیس جمهور چین ارائه کرده است. این بازدید که روز دوشنبه آغاز شد بنابر شیوه خاص کیم پنهان نگه داشته شد. و دیمیتری مدویدیف رئیس جمهور روسیه میگوید جرایمی را که جوزف استالین دیکتاتور شوروی وقت در برابر مردم خود مرتکب شده هرگز عفو نخواهد شد. مدویدیف در یک مصاحبه با روزنامه ازوستا که امروز به چاپ رسید گفته است اتحاد شوروی تحت رهبری استالین یک رژیم مستبد بود که در آنجا حقوق اساسی و آزادی سرکوب می‌گردید. این اظهارات مدویدیف در حال انتشار می‌یابد که روسیه برای 65مین سالروز پیروزی بر آلمان نازی آمادگی می‌گیرد و بحث‌ها در مورد نقش استالین جریان دارد. مدویدف این را رد کرد که نازی‌ها توسط استالین شکست داده شدند و گفت که این جنگ توسط مردم روسیه به پیروزی رسید است.
باز هم خوش آمدید. 6 و 40 دقیقه به وقت کابل است و در ادامه این مجله خبری. گزارش‌های تایید نشده می‌رسانند که تعداد تلفات ناشی از سیلاب‌ها در افغانستان اکنون به بیش از 80 تن رسیده است. رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان می‌گوید که در این مورد خانه کمک از مؤسسات بین‌المللی به سیلاب زده‌ها شدند.
فعلا به بغلان هیئت روانه کردیم، بعد با امکانات بعد جزجان به فاریاب و به ولایت دایکندی غور فردا حرکت می‌کنه.
کشورهای عضو ناتو و تقاضا در مورد فرستادن مربیان بیشتر نظامی به افغانستان برای آموزش اردوی ملی افغان پاسخ تشویق کننده دادند. مقامات آمریکایی میگویند پیش از آغاز عملیات گسترده نظامی در ولایت قندهار، طالبان به طور روزافزون مامورین حکومتی را در این ولایت مورد حمله قرار میدند. روند تمدید کارت‌های مهاجرین افغان در پاکستان امروز از سوی سازمان ملل متحد اعلان شد. یکی از پناهندگان افغان در پشاور.
امکان عزیز که بعد از تاریخ 31 جولای کارتای جدید بر تمام افغانا توزیع شد. تمدید کارتا بسیار زیاد رول داره و البته بعد از این مردم به بسیار آسانی میتونن زندگی خود به پیش برن.
در مورد دیدار وزیر خارجه ایران با هیئت آمریکایی و دیگر اعضای شورای امنیت در واشنگتن نیز مطلب را خواهید شنید و از شما دعوت میکنم که با ما باشید. گزارش‌های تایید نشده می‌رسانند که در حدود 88 تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های چند روز اخیر در بیش از 7 ولایت شمالی و مرکزی افغانستان جان‌های خود را از دست دادند. تلاش می‌کنیم تا با مقامات اداره مبارزه با حوادث افغانستان تماس را برقرار کرده و آخرین جزئیات را در این مورد از آنها جویا شویم. کشورهای عضو ناتو با تقاضا در مورد فرستادن مربیان بیشتر نظامی به افغانستان برای آموزش اردوی ملی افغانستان پاسخ تشویق کننده ای دادند. در این مورد رئیس کمیته نظامی ناتو به روز شنبه بعد از دیدار با لویدرستیس های نیروهای نظامی 28 کشور ناتو در بروکسل معلومات داد. جزئیات بیشتر در این مورد را سید سمع عباس پیشکش میکند.
کشورهای ناتو تلاش‌های جدی را آغاز کردند تا هر چه زودتر اردو و پلیس ملی افغانستان را قادر بسازند که مسئولیت امنیتی افغانستان را خودشان به عهده بگیرند و زمینه برای خروج قوای آنها از افغانستان فراهم شود. آدمیرال گیام پاولو دی پاولو رئیس کمیته نظامی ناتو در مقر این سازمان در بروکسل اظهار داشت رهبران نظامی کشورهای ناتو به تقاضا در مورد فرستادن تعداد مربیان بیشتر نظامی به افغانستان جواب مثبت و قناعت بخش دادند. منابع ناتو میگویند که بین 450 تا 750 مربی نظامی دیگر در افغانستان نیاز دارند تا در سال جاری اردوی ملی افغانستان به اندازه کافی تقویه شود و بتواند در سال 2011 مسئولیت‌های بیشتر امنیتی این کشور را به عهده بگیرد. هدف این است که بعد از سپردن مسئولیت امنیتی به قوای افغان و پیروزی‌های نظامی علیه مخالفین مسلح، حاکمیت ملکی بهتر شود. ناتو این استراتژی خود را اولین بار در سال جاری با آغاز عملیات در ولسوالی مارجه ولایت هلمند به معرض آزمایش گذاشت. دی پاولو گفت بعد از عملیات وضعیت مارجه رو به بهبود نهاده است و هرچند پیشرفت بطی می باشد اما در حاکمیت قانون بهبود مشاهده می شود. ناتو در نظر دارد که به زودی یک عملیات دیگر را در کندهار شروع کند ولی دی پاولو زمان معین را برای آغاز این عملیات تذکر نداد. او اظهار داشت که این عملیات بیچون و چرا در سال جاری آغاز خواهد شد. 44 کشور عضو ناتو فعلا 125 هزار عسکر در افغانستان دارند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی روز پنجشنبه از ناتو خواست که قبل از عملیات کندهار فعالیت‌های خود را با قوای افغان هماهنگ بسازند. آقای کرزی به یک مجلس مقامات امنیتی در ارگ ریاست جمهوری گفت جنگ علیه تروریسم مؤثرتر خواهد بود اگر عملیات قریب الوقوع قوای این پیمان در کندهار با شرکای افغانی آنها هماهنگ شود.
مطلب بود درباره پاسخ تشویق کننده قماندانان نظامی ناتو برای افغانستان. انتظار می رود آنها روی اعزام مربیان بیشتر جهت آموزش نیروهای اردوی ملی افغان توافق خود را اعلان کنند. همزمان با این اعلان تشویق کننده ناتو، ولایت قندهار در آستانه یک عملیات نظامی قرار دارد. مقامات آمریکایی می گویند قبل از آغاز عملیات گسترده در این ولایت، طالبان به طور روزافزون مامورین حکومتی را در قندهار مورد حمله قرار می دهند. قتل مامورین حکومتی استراتژی آمریکا را به خطر مواجه ساخته، زیرا بخش عمده استراتژی اداره باراک اوباما انکشاف ادارات مؤثر در در افغانستان است تا خدمات بهتر برای مردم عرضه شده و از این طریق موقف طالبان ضعیف شود. مقامات آمریکایی پیشنهاد کردند که تامین امنیت کارمندان حکومتی باید جزء پلان حکومتی امنیتی در ولایت قندهار باشد. جزئیات بیشتر در این مورد از خالد مفتون.
یک مقام آمریکایی میگوید طالبان کمپاین قتل مامورین حکومتی را در قندهار آغاز کردند. این امر هدف ایالات متحده را به خاطر انکشاف ادارات مؤثر محلی با مشکل روبرو می‌سازد. به نوشته آژانس خبررسانی رویترز، فرانک ریجیرو یک مقام عالی رتبه وزارت خارجه آمریکا در جنوب افغانستان به صنای ایالات متحده گفته است فعالیت مامورین ملکی با شمول کارمندان کمک رسانی آمریکا در قندهار به طور روزافزون با مشکل مواجه است، زیرا آنها مورد هدف عملات طالبان قرار می گیرند و به قتل می رسند. به گفته ریجیرو معمولا طالبان در تیم‌های دو نفری با دو موتورسیکل به داخل شهر قندهار می‌گردند تا مامورین حکومتی مورد نظر خود را به قتل برسانند. به گفته رویترز، عملیات طالبان در قندهار چند هفته قبل از آغاز عملیات گسترده در این ولایت افزایش یافته است. در هفته‌های اخیر چند تن از مامورین حکومتی به شمول معاون شهرولی و نماینده وزارت اطلاعات و فرهنگ در قندهار به قتل رسیدند. انکشاف ادارات محلی بخش عمده استراتژی اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در افغانستان است. هدف آن عرضه خدمات مؤثر برای مردم است تا در نهایت حمایت از طالبان کاهش یابد. با گفته ریجیرو، طالبان افراد را مورد حمله قرار می دهند که برای استراتژی آمریکا به خاطر انکشاف ادارات مهم است. ریجیرو می گوید محافظت کارمندان حکومتی باید بخشی از پلان امنیتی در قندهار باشد. وی می گوید تعیین افراد با صلاحیت در پست های حکومتی یک مشکل عمده است و عملات طالبان مشکل را جدی‌تر می سازد. جنرال جان نیکلسون رئیس مرکز امانگی افغانستان و پاکستان به صنای امریکا گفته است وی بیشتر از عدم توانایی حکومت در حیث جلب اعتماد مردم و انکشاف مشروعیت حکومت نگران است، نه دشمن یعنی طالبان. در همین حال آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس نوشته است کمبود افراد شایسته در جنوب افغانستان ممکن مانع رسیدن آمریکا به اهدافش در مناطق جنوبی افغانستان گردد و این خود ایالات متحده را برای سالها از لحاظ مالی و نظامی ضربه خواهد زد. در همین حال جورج کسی یک مقام بلندپایه نظامی آمریکا دیروز به خبرنگاران گفت یکی از مشکلات عمده‌ای که نیروهای ایالات متحده در مرجع ولایت هلمند با آن روبرو هستند کمبود نیروهای آموزش دیده است که توانایی گرفتن مسئولیت را از نیروهای ناتو داشته باشند. به اساس گزارش‌ها مردم در ولسوالی مرجع ولایت هلمند از عملیات اخیر نظامی ناراضی هستند. طبق سروی که اخیراً توسط شورای بین‌المللی انکشاف و امنیت انجام شد، 68% افرادی که با آنها مصاحبه صورت گرفته است، گفتند که طالبان دوباره برمیگردند و آنها از برخورد قوای ناتو شکایت کردند. ولی ریجیرو و نیکلسون میگویند مصاحبه ها در اوایل عملیات مرجع صورت گرفته است. آنها ادعا میکنند گام های مؤثر برداشته شده است و در کارها پیشرفت صورت گرفته است.
از اظهارات مقامات آمریکایی در آستانه آغاز عملیات نظامی در ولایت قندهار شنیدید. به گفته آنها طالبان به طور روزافزون مامورین حکومتی را در این ولایت مورد حمله قرار می‌دهند. از سوی دیگر عملیات قندهار با سفر رئیس جمهور کرزی به آمریکا به ارتباط نیست. قرار است رئیس جمهور افغانستان در هفته آینده با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن ملاقات کند.
مجله خبری رادیو آزادی.
6:49 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. طوری که در آغاز برنامه هم یادآور شدیم، بر اساس گزارش‌ها تقریبا 90 تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت مرکزی، شمالی و شمال غربی افغانستان جان دادند. همین اکنون عبدالمتین هدراک، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، را در تماس مستقیم تلفنی از افغانستان با خود داریم. آقای ادراک سلام خدمت شما، بفرمایید که این تلفات در حدود چند هست؟ همه طور که گزارش شده در حدود 90 تن است و در کجاها بیشترین تلفات رخ داده؟
خدمت شما عرض کنم که در حدود تلفات بیشتر در ولایت فاریاب، هرات، بادغیس، غور، دایکندی، بهلان، همی ولایت بیشتر تلفات است و دیگه ولایت هم کم کم داره، خود در حدود 88 تا 90 نفر تلفات متفاوت است.
بله، در گزارش های قبلی گفته شده بود که امروز یک تعداد از افراد را که شما اعزام کردین با کمک ها به منطقه خواهد رسید. چطور اونا رسیدن یا روند کمک رسانی به کدام شکل است در حال حاضر؟
الحمدلله که با گفتنی که ما دیشب و دیروز یادآوری کردم، در چیز ما موفق شدیم. فعلا حیات ما به جوزجان دال رسیدن است، در فاریاب به جوزجان حیات رسیده، به بغلان حیات رسیده، بامیان حیات ما رسیده، دایکندی حیات ما رسیده. یک موضوع از غور ما نکنید، میدان هوایی تر بود، آمدود از دوستای پیارتی بیرون نگردن، حتی برای فردا ما را اجازه نازده. خب ما کشف کنم و فردا اجازه نشه اصلا بگرم و در بدخشان و تخار فردا حیات ما ساعت 11 بگه انشاءالله ما حاصلت میکنه. اولی تنها غور که میمانه غور انشاءالله تدابیرشم میگیریم و بعضی ولایت هایی که کمیته.
بله بله آقای ادراک،
بعضی ولایت هایی که کمیته اتای ولایتی قدرت جمع پولی و بعضی مزاد خواهد داره، در اونجا دیدیم که حیات لازم نیست و بعضی ولایت اینا را حیات ها را دوام کردیم، همکار و کمک کننده بر والی سیزا را آن کردیم تا بتانن در ارزیابی، در جوابگویی و این محصات مدرد اینجا تماما شامل ازی است. به اون خاطر از دزگاه ملالتر ببینه، در دولت ببینه و اینجا ببینن تا بالاخره رسیدگی درست صورت بگیره.
بالا
موفق شدیم، حیات رفته بگیم و اطلاعات کرده، منتظر از سنسی میشه. ممکن که وظیفه به انکشاف زیاد به اکسان و مدالیه سمت و وظیفه ساعت آما به سمت دیگه و سرایوان به سمت دیگه با یک نظارت برم رید. از دفتان لازم بود که نوعی ولایات ما ترتیب و تنظیم بکرده. اون روز وزیر انکشاف زیاد و نماینده سرایوان شد و ساعت آما و تاما نزینا در دفتر بودن و علاوه با وزیر ساعت آما در اسمات بودیم، علاوه با وزیر وزارت دفاع و با معاونین ریاست جمهوری و با تمام نزینا و هدایت بگرفته و اقدامات کردیم و
بله.
این موفقیت ببینیم که رئیس جمهور نظر است که باید به شدت امکانات رسانده شود، معاونینش همچنان و خود کمیته دلچسپی داریش که در هم اوضاع اعضای نقوی خدا به این عرضی بیا و بری کمک رسانی روان کنه.
بله آقای ادراک، تعداد افراد بیجا شده در حدود چند نفر است اگر گزارش شما داشته باشین؟ چون تنها در ولایت بغلان آقای ولی بغلان گفتن که 600 هزار نفر از اونجا متاثر شدن و شاید تعداد زیاده. در حدود 600 هزار نفر گفته شده که تنها در ولایت بغلان در اثر سیلاب ها متاثر شدن، اما تعداد بیجا شده ها حتما به هزاران نفر میرسه. یعنی کدام ارقام دقیق از بیجا شده ها دارین؟
نه این خود 600 هزار نخواد، 600 هزار گفته باشه اون ممکن باشه به خاطر از اینکه 600 هزار نفوس یک بار نباشه بگه این فامیل که بگیری اعضای تمام اعضای که از ما فکر میکنم 600 هزار، اما 600 فامیل در خود بودین به جا شده در خود بودین تخار اونجا رستاق حتی کاملا بعضی نفات خانه شد کلان زیر آب هست و دیگه هست، همینطور به جا شدگان در فیض آباد جزجان هست، یکی ها به جا شده در پشتنکوت دولت آباد فاریاب هست، همین قسم در حدود چش شریف در هرات است و در دایکندی اونجا
دسترسی بسیار زیاد کمتر بریم در غور از طرف شب در بعض نقاط دیگه مردم به خاطر صدای آسمان و سیلاب به خانه های خود میبرن به جای دیگه میرن تیر میکنن و مناطقه کولانی همچنان بسیار زیاد خطرناک و راه قطع قطع است. به اون لحاظ تخمین آدم کردن میتونم هم بجا شده خیلی زیاد است. من که ارقامی که خودم دقیق کردم که 2000 خانه کلی تخریب است و دیگه چند هزار خانه قسمی است و این حالا شما فکر کنید که از بنا را که میبینین از آسیا و از زمین ها و از جورا و از همه چیزی که میبینین حتی در بغلان دیگه واقع داره که ریاست تربیت اطفال از او زیر آب است. امروز وزیر خیلی عدیه با من صحبت داشت که مشکل از این خواهد است. همین قسم حالت و وضعیت در کل کشور داریم. کابل شما ببینید که سه دی و سه سه و سه اول خیرخانه سر کوتل خیرخانه چندین خانه که شده دیر ما در سر کوتل چندین بلدوزر پروز گرفتیم تا پاکاری و صافکاری کردیم و دینال آب در شهر کابل و این قسم سرازیر میدیم. خدا لفکر ما دانی سرعت عمل داریم خداوند چی میکنه بنزلی هم مکمک های عاجل خواستیم به خاطر از اینکه ما بسیار مشکلات داریم باید برای ما از نظر غذایی و غیر غذایی باید کمک عاجل بکنن حتی طیاره های خواهد اختیار مقاوه بودن که در خواهد مواد غذایی دیگه را پرتاب کنیم ما.
بله تشکر از شما آقای ادراکتمن. در برنامه های فردای رادیو آزادی چون بمی بحث ها اختصاص داره حتما معلومات بیشتر خواهیم شنید. تشکر میکنیم از شما آقای عبدالمتین ادراک رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان را در تماس مستقیم تلفنی داشتیم. به گفته آقای ادراک در حدود 88 نفر از باشندگان ولایات مختلف افغانستان به شمول ولایات فاریاب، بادغیس، بغلان، هرات، غور و دایکندی در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها جانهای خود را از دست داده و گفته می شود که هزاران تن دیگر به ترک خانه هایشان مجبور شدند. البته در باره سیلاب های اخیر در ولایات شمالی و مناطق مرکزی افغانستان فردا در برنامه زیر آسمان کبود که از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت کابل به صورت مستقیم نشر خواهد شد بحث های خواهیم داشت. البته در برنامه های فردا صبح از رادیو آزادی هم میتونین بیشتر در این مورد بشنوین تا روند کمک رسانی به کدام شکل پیش میره و مقامات چی تدابیر بیشتر برای آمادگی با سیلاب ها در افغانستان گرفتند. ساعت 6:57 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. روند تمدید کارت‌های مهاجرین افغان در پاکستان امروز از سوی سازمان ملل متحد اعلان شد. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از مهاجرین افغان در پاکستان خواسته تا برای اصلاح کارت‌های موجود خود تا تاریخ 31 جولای امسال به دفتر ثبت نام مراجعه کنند. فرشته نگاه در مورد از پشاور گزارش میدهد.
بابر بلوچ سخنگوی دفتر یونیسیار در انگام صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
یہ تو ایسا کہ جو کارڈ کو اپڈیٹ کرنے کا سلسلہ ہے وہ تو ہمارے پانچ مراکز آلریڈی کام کر رہے ہیں. ہم نے ان کو کہا کہ وہ 31 جولائی تک جو چینجز وغیرہ کرانے ہیں وہ کر لیں.
وای میگوید برای تمدید کارت ها پنج مرکز کار میکنند و ما با آنها اعلان نمودیم که اگر در کارت های خود کدام اصلاحات می نمایند تا به تاریخ 31 جولای سال جاری اجرا نمایند، چرا که بعدن بالای تاریخ توزیع کارت های جدید تصمیم اتخاذ می گردد. این اعلان به خاطر صورت گرفت که مشکلاتی که کارت های موجود دارد از بین بروند و در پروسه کارت های جدید مشکل با ما و مردم رخ ندهند.
اون کو جو بعد میں جب نیا کارڈ ملے گا ان کو کوئی دشواری نہ ہو.
مراکزی که مهاجرین افغان مقیم در کشور پاکستان در آن مراجعه می توانند در شهرهای مختلف کشور پاکستان همچون پشاور، هریپور، لاهور، کوئتا و کراچی موقعیت دارند. سلما یک تن از مهاجرین افغان مقیم در شهر پشاور در انگام صحبت با رادیو آزادی در مورد اعلان مذکور یونیسیار چنین افزود:
من با سلما از دهیت آباد زندگی می کنم و البته از 20 سال به این طرف در پشاور ما مقیم هستیم. از تصمیمی که یونیسیار گرفته که بعد از تاریخ 31 کدام نواقصی که در کارت‌ها موجود است البته افغان‌ها به خاطر از اینا مراجعه کرده و تمام کارتای خود اسلام میکنن. در سال 2007 بعضی کارتایی که افغانا گرفتن در او یک سلسله نواقص وجود داره و یک موقع خوب است که این کارتای از اینا اصلاح شوه و امکان عزیز که بعد از تاریخ 31 جولای کارتای جدید بر تمام افغانا توزیع شوه. تمدید کارتا بسیار زیاد رول داره و البته بعد از این مردم به بسیار آسانی میتونن زندگی خود به پیش.
قابل یادآوری است که در سال 2007 میلادی برای مهاجرین افغان مقیم در کشور پاکستان کارت هویت از طرف UNHCR و دفتر نادرا توزیع گردید که در حال حاضر به تعداد 1,700,000 مهاجرین افغان در سراسر کشور پاکستان مقیم پذیر و دارای کارت های هویت مذکور می باشند که میاد تاریخ کارت های هویتشان به تاریخ 31 دسامبر سال 2009 به پایان رسید. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
گزارش بود از روند تمدید کارت‌های مهاجرین افغان در پاکستان. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل است. از همراهیتان در برنامه‌های امروز رادیو آزادی تشکر. نشرات ما در امیل آزاد به پایان می‌رسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوشی برایتان خوانیم. در پناه عزت متعال باشید.